السلام علیکم ل ازادي رادیو نه ز رضوان مراد له تاسو سره يم د مسبخین 2 بجې دی دا یو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې ولسم شرغنی وای په امنیتی سکتور کې فساد د دې سبب شوی چې د قانون حاکمیت لستونزو سره مخ شي دا هم اوري چې د هلمند والی وای د لشکرګا په خوانی خاروالی سارنوالی ته معرفي کړی دی دوستانو په دې هم خبر وی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم همدا شیبه په هند کې له انګلستان سره د شل اوریز جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه لري د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د کرکټ د دې سیالۍ حال در سره هر شیبه شریکو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات خبرونه لرو د نړۍ په خبرونو کې ورې چې د بلجیم رسنیو د هغو دوه وزن وژن کوبریت کونکو نمونه خبره کړل چې پر هوایي ډګر حمله کړي د سوریې فعالانو او حکومتي ځواکونو متحدانو په تاریخي پالمیرا کې د اسلامي دولت په نامه سخت دریزي ډله په شا تمبولې ده خو په سر کې ناجیه صاحبه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه لري
د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي او د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخکې پیل شوه د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي ښاغلی غنی نن د خبرې په کابل کې د جی و یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې نوموړي ټینګار وکړ چې د اداري فساد د لمنځه وړلو موضوع نه باید د خبرو تر کچې پاتې شي بلکې په دې برخه کې باید جدي مبارزه وشي ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د سولې د ټینګښت پر څرنګوالي اقتصادي سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وشي د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی عبدالله بارکزی نن ازادي رادیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي
دنیوال نو ولچ په افغانستان کې صلح راسي خصوصا د پیلي پروسه چروانه د ابدن زدي ته خوشبینم دا بيخي د وخت وجل او وخت کوشي او د افغانستان د حکومت په غفلت کې اچول دي هیڅ نتیجه نه وتی
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله مند دی او وایي چې د سولې راتګ ډیر وخت ته اړتیا لري په ولسی جرګې کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې خویدو له امله درې تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ازادي رادیو ته وویل چې د بلفکوش د بدخشان په کوف اب او راغستان ولسوالیو ترمنځ په یوه سیمه کې راغلی دا وایي د دې برف کوچ له وجې چې تېره ورځ درې تنه وژلې او اته نورې ټپیان کړي تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسېدلې بل خوا بیا د بدخشان والي فیصل بیگزاد ازادي رادیو ته وویل چې په دې برف کوچ کې دوه تنه وژل شوې دي په ورته وخت کې بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ډاډ ورکوي چې زیانمنو شو کورنیو ته به مرستې ورسوي او د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه شیبه مخې پیل شوه د افغانستان کرکټ بورډ تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دوه لوبو ښې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي دوی وایي چې نن د انګلستان د ټیم په وړاندې به لوبه کې تر پخوا ډیر چمتووالی ولري د افغانستان بله لوبه د مارچ په 20مه نیټه له وستنجي سره ده دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه ملالی بشیر سخاوری ب
بروکسل په بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونی بم چاودن وروسته په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. د بروکسل په هوایي ډګر او د دې شهر د مترو په تمځای کې په درې چاودنو کې لږ تر لږه څلور دېرش کسان وژل شول او له دوه سوه زیات ټپیان شول. نن د بلجیم رسنیو د هغو دوو ځانمرګو برید کوونکو نومونه خپاره کړل چې په هوایي ډګر یې حمله کړې وه. د دوی په وینا دغه کسان ورونه وه او خالد او ابراهیم البکرویي نومېدل. د رسنیو په وینا پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات لرل. د دریم کس په اړه چې له دوی سره یو ځای لیدل سوی وو تر اوسه پلټنې روانې دي. د یوه راپور له مخې دغه کس نجیم لاچاراویي نومېږي چې له مخکې له پولیس پسې ګرځېدل. د راپورونو له مخې له دوو ورونو څخه یوه په بدل نامه په بروکسل کې اپارتمان کرایه کړی و. په دغه سیمه کې پولیسو په یوه نښته کې تېر اونۍ یو وسلوال کس هم وژلی و. دغه بریدونه څلور ورځې وروسته له هغه کېږي چې د پاریس د حملو یو ژوندی اصلي تورن سلا عبدالسلام په بروکسل کې ونیول سو. ټاکل سوی چې هغه به نن یوې ابتدایي محکمې ته وړاندې سي. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونو او متحدانو یې په تاریخي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولې دي. د برتانیا میشتې په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې نن راپور ورکړی چې د دغه ښار شاوخوا وروسته له هغه نښتې پیل سوې چې حکومتي ځواکونو د سوریا او روسي هوایي عملیاتو په ملاتړ د نږدې غره کنټرول ترلاسه کړ. د دې ادارې رئیس رامي عبدالرحمن ویلي د بشار اسد ملاتړي ځواکونه له جنوبه 2 کیلومتره او له لویدیځه 15 کیلومتره لیرې دي. د تیر کال په مې میاشت کې د پالمیرا ښار له نیولو وروسته د اسلامي دولت سخت دریځو په دغه ښار کې لرغوني آثار او ځایونه له منځه یوړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په مسکو کې وي او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به د سوریه او اوکراین د سولې د پروسو په د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا وویل چې د مسکو خبرو ته ډیر هیله مند دی چې هغه به ګټورې وي. د هغه په وینا کې لاوروف مخکې خپلې وړتیاوې ثابتې کړې او راتلونکي کې به هم دا کار وکړي چې کله ګډ تفاهم ته ورسیږي. تمه ده چې کری به د اوکراینی پیلوټې نادیجا ساوچینکو قضیه هم راپورته کړي. نوموړي په روسیه کې د قتل په تور د بند سزا ورکړل شوې ده. د جرمني پولیسو د اوتریش پولې ته نږدې درې تنه په یو موټر کې چې نمبر پلیټ یې د بلجیم دی نیولی دي. یو ویاند وویل له دوی څخه تحقیقات کېږي چې کومه حمله یې پلان کړې وه کنه. دغه درې تنه تورن چې د کاسو وګړي دي د بلجیم په بروکسل کې له پرونیو حملو مخکې نیول سوي دي. د امریکایي تلویزیونو د راپورونو له مخې جمهوري غوښتونکي ډونلډ ټرمپ او ډیموکراتي هیلری کلینټن د 2016 کال د ولسمشری لپاره په لومړنیو انتخاباتو کې نور بری هم خپل کړی دی. ټرمپ په اریزونا ایالت کې د خپل ګوند د استازو ټولې 55 رایې وګټلې چې دا د نورو سیالانو لپاره چې ډیری ترې شاته دي یوه بله ماته ده. د ډیموکرات ګوند د نن په اریزونا کې هیلری کلینټن ډیرې رایې وګټلې. په یوټا او ایدوهوا ایالتونو کې ګټونکي تر اوسه نه دي په نقشه سوي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. پروانه خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت لستونزو سره مخامخ شي. د هلمند والی وایي د لشکرګاه په خوانی خاروال څارنوالې ته معرفي کړې ده.
په خوانی خاروال او د معرفت باندې کسان او باندې نور اشاده ده ان شاء الله چې دا به څارنوالې محکمې لپاره د دې کارونو په اساس
د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه در سره ورسته حال شریکو. په هند کې د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د شل اووریز جام په سیالیو کې لوبه مسابقه پیل شوې ده او دا مهال انګلستان بیټنګ کوي. دا خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې د بشري حقوقو ونیس پروګرام او د غراس د خوځو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د جی او پلس هیوادونو پرانیست غونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه پر نړیوالې همکاري ټینګار وکړ او وویل چې دغه همکاري باید د اصلاحاتو په چوکاټ کې وشي. په همدې حل کې د او باندې ډلې عمومي مشر وایي بحران ځپلي هیوادونه باید په ملي او نړیواله سطحه په خپلو هیوادونو کې د سولې ټینګښت ته کار وکړي. قسیم سولعمل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنۍ غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یو وسیله ده څو بحران ځپلي هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یو جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي، نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګ ویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلې چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګ په بحران ځپل هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عمل کې دوه ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2013 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغه هیوادونو استازي په خپل دور لسنې ناسه کې د 2014 او 2013 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سریلیون د مالی وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغه ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپل هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ټولو هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای د ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وای د جی او پلس هیوادونه د محله بیلا بیلستونسو لکه نامنی اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
دا قسیم سولعمل په ریپورت کې موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت لستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن په کابل کې د جی او پلس هیوادونو د غونډې ته د وینا پر مهال وکړلې. دوستانو تر دې مخکې چې د بل رپورت په اړه ووري، د افغانستان او د انګلستان ترمنځ لوبه همدا شی په هند کې روانه ده او افغانستان وتونه چې د انګلستان یو لوبغاړی اوس وزوی حمزه هوتک د انګلستان اوپنر لوبغاړی سوځولې. انګلستان دا مهال په دری ورونو کې 14 منډې جوړ کړې دي او یو لوبغاړی سوځیدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلواله مخالفانو ترمن سخته جګړه روانه ده. دا جګړه چیرته روانه ده او اوس وضعیت څنګه ده؟ همدا شیبه لسمی زمون همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې ده. انوري صاحب په خیر راغلی خبرونه ته. کدار ته وای چې اوس هم په دواب کې جګړه دوام لري؟
مننه رضوان صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. موږ چې اوس څو شیبې وړاندې د نورستان د والي څخه پوښتنه وکړه، هغه وایي چې سهار سلور بجی جگره نخط ده ده وصلوان طالبان و افغان زواکوی ترمنز دهوی چی چون زلی هلیکاپتر اغلی دی اغی بمبار کرده طالبان تی درانه مرگ جوب لارولی ده پشاکری دی خود سیمینه چی مرکم معلومات اخستی دی ده دواب و رسواله ده گاوان نورگرام و رسواله زخا اغوی چی ده غلطه دواب کی بازار بنده ده پرم بایسی په سړک باندې څوک تګ راتګ نشي کولای، تلیفوني شبکه کار نه کوي، بند کړې ده. نو د رابطه نیول مشکل دي. دوی هم وایي چې د سهار نه جګړه نښتې ده، خو تر اوسه پورې دا نه دي معلوم چې څومره خلکو ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي، طالبانو ته او یا هم دولتي سرتیرو ته. جګړه اوس هم روانه ده. همدا اوس څو شېبې وړاندې ما د نورګرام ولسوالۍ یو تن سره خبرې وکړې. هغې وویل چې دوه هلیکاپټرې اوس لاړلې، کېدای شي چې هغې هم بمبار شروع کړی وي. نو جګړه شته دی اوس هم، خو د نورستان چارواکي وایي چې دغلته طالبان په شا شوي دي. د سیمې خلک وایي چې جګړه شته دی، طالبانو تر اوسه پورې د نننۍ جګړې په اړه څه نه دي ویلي. مراد صاحب،
انوري صاحب، په دغه شان جګړو کې چې د ولسوالۍ په مرکز کېږي، اکثره وخت ملکی خلکو تم زیان رسیږي. آیا د دواب خلکو چاهوال لري چې هغوی ته حکم تاوان نه دی رسیدلی؟
مراسب موږ ما مخکې وویل چې هلته ټلیفونونه بند دي، څوک تګ راتګ نشي کولی، بازار هم بند دی. د دوه ورځو نه په دې خوا خلکو دوکانونه خالي کړي دي، سامانونه یې خپلو کورونو ته وړي دي. او په تېرو جنګونو کې په دغه ولسوالۍ کې چې کوم جنګونه شوي دي، په دې کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه. خو تر اوسه پورې چې هلته نن او پرون چې ټلیفون هلته کار نه کوي، دلته د ملکي تلفاتو په اړه یا دولتي عسکرو یا طالبانو تلفاتو په اړه معلومات تر اوسه نه دي حاصل شوي. کله چې هم موږ معلومات ترلاسه کړو، انشاءالله اورېدو
مننه وړاندې کوو. ډېره زیاته مننه. دوستانو، روح الله انوري چې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه درسره ورستي معلومات شریکول. افغان چارواکي وایي چې دغلته طالبان پر شا تمبولې دي، خو د سیمې خلک وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وویل چې له دواب سره تلیفوني تماس هم قطع شوی دی او خلک نه پوهیږي چې په دې ولسوالۍ کې پر اختیار سره څه روان دي. د ازادي راډیو په خبرونو کې د نورستان د روسي امنیتي وضعیت په اړه درسره تازه معلومات شریک کړو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د هلمند والی وای د لشکرګاه په خوانی خاروالې څارنوالۍ ته مالیفي کړی دی. پر خاروال باندې د دند څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د مځکو د غصب او مالی د پیسو څخه د شخصي مصارفو د استفادې تور دی. د هلمند استناف څارنوالۍ هم د پخوانی خاروال د دوسیې تایید کړی او وایي چې که څه هم د پولیسو څخه د فضل ساپي د جلب غوښتنه شوې ده، خو حاضر کړی لا نه دی. د هلمند خلک هم د فساد پر ضد د حکومت د کلکې مبارزې غوښتنه کوي او د چارواکو دغه وروستی اقدام ستایي. په دې اړه نور زمونږ همکار محمد الیاس ته ریپورت کوي.
د هلمند والی میرزا خان ریمی وای د لشکرګاه په خونه شاروال محمد فضل صاپي پر هغه د یو شمیر لګول سو ترون لامل سرن والی تمرف کړی دی. ریمی چې وی غونډه خبري کولی ول پر شاروال د دند څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ د غصب او د مزکو د غیر عدالتانه ویش تور دی. دول د شاروال په وړاندې د اسناد او رټولو سو ثبوتونو په برخه کې ډیر مرسته عادي خلکو او کسانو کړې ده چې د شاروالۍ اړوند ځکو پر سره دا وی درلو دي.
موږ باندې سړی کارونه شروع کړی دي او په ځل کې باندې اداري او قانون مهم شاروالۍ ته معرفي کړی. سره وګورو چې په خوانی شاروال او د معرفت باندې کسان او باندې نور اشاده ان شاء الله دا به شاروالۍ محکمې لته راځي. دې کارونه په اساس چې معلوماتونه څنګه دي ته ورکړي دي، خو هغه کارو چې او د تاسو ته اطمینان درکوم چې موږ عدلی ارګانونه څارنوالۍ او محکمه پټیر صداقه په ایمانداري په چوکاټ د قانون کې خپل کارونه سرته رسوي.
ولول د شاروال ترڅنګ د شونې ورځې د ریاست یو شمیر مامورین هم په ورته تورونو څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. که څه هم والی پر پخوانی شاروال فضل ساپي د دندې څخه د ناوړه استفادې د تور یادونه وکړه، خو د لشکرګاه په شاروالۍ کې ځینې سرچینې وایي د پخوانی شاروال په دوسیه کې د دوکانونو او کورونو د اویزونو د ناسم ویش ترڅنګ د کورونو او دوکانونو څخه پر راټولېدونکي مالیه کې فساد او د شار په مهمو سیمو کې د مځکې غصب غټ موارد دي. د هلمند د استناف څارنوال څارنمل فضل سلطان ساپي وایي دوسیه ورته رسېدلې ده او د شاروال د جلب لپاره د پولیسو څخه غوښتنه غوښتنه کړې ده، خو د لشکرګاه پخوانی شاروال سرنولی ته نه دی حاضر سوی.
په اداراتو کې فساد شته او ځینې نور ادارات هم شته چې موږ سره ځینې موضوعات لري. انشاءالله دا وو فیصله کې هم تاسو سره ځینې موضوعات چې دي هغه به سره بیا شریک کړو. مطبوعات سره فساد شته په ټولو اداراتو کې، شته یوازې په شاروالۍ کې نه شته. او پرون چې څنګه والي صاحب په خپله وینا کې ویل چې د معارف ادارې ځینې کارمندان هم سرنولی ته معرفي کړي، تر اوسه دا موضوع موږ ته رسمي نه ده راغلی. او چې راشي انشاءالله موږ د ټولو سره قانوني چلند کوو.
فضل سلطان صاحب وویل یوازې په شاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي. فضل سلطان صاحب وویل یوازې په شاروالۍ کې نه، دوی په ډیرو نورو ادارو کې هم د فساد په ضد د مبارزې هلې ځلې چټکې کړې دي. د هلمند اوسیدونکي هم د حکومت له دې اقدام څخه خوشحاله دي. خلک وایي حکومت د فساد په ضد مبارزه د خبرو پر ځای عملي کړي او ټول هغه کسان د عدلي ادارو ته معرفي کړي چې په فساد کې ښکیل دي.
کدا شي او هغه خلک چې هغوی واقعا فساد کړی وي، لوړ پوړي چارواکي وي، هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي، فکر کوم دغه مبارزه به یو څه رونق پیدا کړي او یو څه به پر مخ ولاړ شي.
در گذشته هر مقام کې در هر منصب کار کرده و هر نوع فساد که انجام داده او تعقیب نشده و به سرنوالی معرفی نشده و بدون کدام مسئولیت هم تو رفتن. من فکر میکنم این یک اقدام خوب است که هر کس بعد از اینکه وظیفه هم ترک میکنه باید پاسخگو باشه. یعنی نهادهای عدلی و قضایی باید کارکرد یک مسئول بررسی بکنه.
حکومت په داسې حال کې د فساد په ضد د خپلو چټکو الوزلو خبر ورکوي چې د شفافیت د نړیوالې ادارې په کلنی وروستي راپور کې افغانستان د موجود اداري فساد له امله دریم ځای درلود. ویل کېږي د خلکو او حکومت ترمنځ د مخ په زیاتېدونکې فاصلې یو لامل هم په ادارو کې فساد او کاغذ پراني ده. د لشکرګاه پخوانی شروال محمد فاضل ساپی شاوخوا یوه میاشت وړاندې له دندې لیرې سو او پر ځای ماسټر مطیع الله بهیر په دنده وګمارل سو، چې ویل کېږي د نوي شروال تر ګمارل کېدو وروسته د شروالۍ په عوایدو او مصارفو کې د پام وړ مثبت تغییرات راغلي دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
چی خواهد شد مچری؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کچه که آمده این کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ وجود دارن.
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
بدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نواوری.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې. د افغانستان او انګلستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ همدا شیبه د هند په ممبئی ښار کې د شل اوریس جام د سیالیو په ترڅ کې مسابقه روانه ده. انګلستان لومړی بیټنګ کوي، د یو لوبغاړي په سوځېدو تر اوسه په 15 اوورونو کې شپږ دیرش و دیرش منډې جوړې کړې دي. د افغانستان لخوا حمزه هوتک توانېدلې چې یو وکټ ترلاسه کړي. د ازادي راډیو په روانه او راتلونکو خپرونو کې د افغانستان د لوبې په اړه درسره روسي جزئیات شریکو.
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یوه ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ زیات باور نشي کړی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي. هیلز په 9 دېرش نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1045 منډې کړې دي. دوه کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې 114 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځید. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1333 منډې کړې دي. د انګلستان د کرنلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو اورئ. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعات او رسپانې کتلې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلیدلو په اړه ځینې مطالب او موضوعات خبره کړي دي. میثاق خپلواکي رسپانې د کړي چې ولسمشر غنی د 1995 تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې د کیفیت په لوړیدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر وسلو ټینګار کړي دي. میثاق لیکلي ولسمشر هیله څرګنده کړي چې د خوندزي د غزنګ به د هوساینې صوبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار کړي چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي او د پوهنې وزارت دی سیاست او فشارونو وایستل شي. اصلاح دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د هیواد د پوهنې برخه لا هم لګڼو ستونزو سره مخ ده. د سر مقالې لیکوال لیکلي، په لکونو ماشومان چې ښوونځي ته د تک په عمر کې دي، دوی ته د ښوونې او روزنې د امکاناتو نشتون، د پوهنې په نظام کې د اداري فساد، خیالي ښوونځي، ښوونکي او زده کوونکي، د ښوونیزو ودانیو او تدریسي کتابونو کمښت، د کتابونو نه معیاریتوب او د مسلکي ښوونکو نشتون دا د شته د پټوګه یادولې شو. په سر مقاله کې وړاندې د دغه ستونزو په اړه راغلي چې د دولت او سوال مخالفین هر کال په لسګونه خوندزي سوځوي او د معرف کارکونکي او خونکي وښني. د سر مقاله لیکونکي په وینا لازمه ده چې د پوهنې وزارت په دې اړه له ټولو سیاسي جریانونو او د نظام مخالفینو سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د معرف په سر د ایدیالوژیکو اختلافونو او سیاسي کشمکشونو ښکار نشي. کابل پوسټ په لوکه ورسپانې هم د خپل نننې غني سر مقاله هم د موضوع ته بیل کړی دا. کابل پوسټ د کړی د پوهنې وزارت د تړل شویو خوانځیو پر سیمو وګرځي، سپینګری او مخاور در ټول کړی چې لوتلوال مخالفینو سره کینی او د تړل شویو خوانځیو په پرانیسته کې ترې همکاري وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې پوهنې وزارت د پخوانی نصاب کې د سنتیا او رونوالي لپاره د تالیف او ترجمه په برخه کې وړ کسان وګماري او هڅه وکړي چې په ساده او روانه ژبه داسې خوانیز کتاب نه جوړ کی چې په یو ځای کې هم د خو موضوع مطرح نشي. د سر مقاله لیکونکو په باور په تیرو خونیزو نصابونو کې ډېرې بیلګې داسې وي چې له هر پلوال نیو کې سره مخ وي، خو دا ځل د هڅه وشي چې د دې مواردو د تکرار مخنیوي وشي او څېړنیز بهیر له هر اړخه په پاکا او سپیڅلي روحیا پیل شي.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه و. د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د روانې سیالۍ وروستی حال دا دی چې انګلستان په 2 سلویښتو منډو تر اوسه 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. یو لوبغاړی حمزه هوتک او بل محمد نبی ساحل اوټ کړی دی او تر اوسه پورې په 15.3 اورونو کې انګلستان توانېدلی چې 2 سلویښت منډې جوړې کړي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د بلجیم د وروستیو بریدونو په اړه چې پرون پکې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي رپورټ راخلو. بلجیم د پرونو حملو په خاطر 3 ورځې ماتم اعلان کړی او د هغو تورستانو نمونه اعلان کړی دي چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش سخت دریځې ډلې د دې حملو مسؤلیت منلی. اسمت ساروان پرې رپورټ لري.
د بلجیم دولتي خبری چینل د دغه هیواد په پلازمینه بروکسل کې د سه‌شنبه د ورځې د حمله کوونکو نمونه اعلان کړل. ویل خالد او بهرام بکراوی ورونه دي. په دې راپور کې چې نن خبر شو ویل شوی چې پولیسو دا ورونه د مخکنیو جنایي قضیو په خاطر پیژندل، خو د هغوی مخکنیو دوسیو له تروریزم سره تړاو نه درلود. د بلجیم RTBF خبری چینل وویل خالد البکرایی هغه اپارتمان چې پولیسو تیرونه پر حمله وکړه کرایه کړی و. په اپارتمان کې پولیسو د پاریس د تیر کال په تروریستي حمله کې په لاس لرلو تورن سالی عبدالسلام ونیو. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم نن وویل د بروکسل 14 وروسته پکار ده چې د اروپایي اتحادیې د پولو کنټرول زیات شي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس د فرانسې رادیو ته وویل د اروپایي اتحادیه د پلو ټینګولو ته فوري اړتیا ده. د وویل د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختري زیډلې په سوریه کې ډیر شمیر پاسپورتونه غلا کړی دي، نو باید د پلو څارنه زیاته شي څو په جالي ویزو او پاسپورتونو څوک د اروپایي اتحادیه هیوادونو ته داخل نشي.
د بلجیم دولت د سه شنبه د تروریستي حملو په خاطر چې تر ډیرش زیات کسان پکې ووژل شول درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلجیم د فوټبال ملي ټیم ویلي چې نن به د دوهمې ورځې لپاره ترینینګ ونه کړي. ټاکل شوی و چې دا ټیم د مارچ په 9 په بروکسل کې د پرتګال له لوبډلې سره د دوستانه مسابقې لپاره تیاری ونیسي. له بلې خوا چین نن وویل د بلجیم صدر اعظم پیکینګ ته خپل سفر چې ټاکل شوی و نن یې وکړي ځنډولی دی. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون د بروکسل په هوایي ډګر کې د دوو نورو ځانوژونکو سره یو ځای هوایي ډګر ته تللي ول. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختریزې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پولیسو په رسنیو کې د دغو دوو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل کېږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ سي. ښاغلی غنی نن دا خبرې په کابل کې د G7+ یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړي. په ولسی جرګه کې د بدخشان یو شمیر استازي وایي چې په دې ولایت کې د واورې شوېدو یا برف کوچ له امله 3 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون مشر وایي چې د سولې روان بهیر ته هیلمن نه دی. عبد الله بارکزین نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې شکیلې خواوي افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. د هندستان په ممبئی شهر کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ لوب روانه ده. افغانستان په شپږم اوور کې د انګلستان درې لوبغاړي سوځلې دي او انګلستان تر دې دمه 2 منډې جوړې کړې دي. بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو بم چاودنو وروسته په ټول هیواد کې 3 ماتم اعلان کړ. د سوریه فعالان وایي حکومتي ځواکونه او متحدانو یې په تاریخي شهر پالمیرا کې د اسلامي دولت سختریزي پر شا تمبولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن او سبا په مسکو کې وی او له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره به ویني. او روسیا او فنلند موافقه کړې ده چې په موقته توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دوو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته وشتي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لکه څنګه چې ملالۍ بشیر ویلې چې په شپږورونو کې افغان لوبغاړو د انګلستان درې لوبغاړي سوځولي، خو په خبرو کې برکت دی او څلورم لوبغاړی هم وسوځېدی. ډېره زیاته مننه کوو له هغو اوریدونکو چې زموږ سره د کرکټ لوبه هم له نږدې څاري. د افغانستان د لوبې په اړه وروستی حال دا دی چې د انګلستان ټیم لومړی بیټنګ شروع کړی، په شپږ اوورونو کې 2 منډې کړي دي او څلور لوبغاړي سوځول شویدی. اوس هم ال نجیبه زمان څخه د اقتصادي خبرونه اورو.
په کابل کې د مخ پر ودی شلو هیوادونو د جی او غونډه نن جوړه شوه. د دغه غونډې په پرانستې مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د مخ پر ودی هیوادونو د ودی لپاره د ګټورو تګلارو پر جوړولو خبري وکړه. ښاغلی غنی همدارنګه په هیواد کې پر یو شمیر حقوق پروژو نیوکه وکړه چې د بهرنیانو لخوا په سمتوګه نه دی عملي سوي او ورڅخه په بشپړه توګه ګټه نه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په پاکستان کې د افغان او پاکستانی سوداګرو ترمنځ د ترانزیت او سوداګریزو ستونزو د حل په هدف غونډه روانه ده. د دغه خونې د رسنیو د اړیکو مسول سیام الدین پوسلی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د افغان او پاکستانی سوداګرو لپاره د ګډو فعالیتونو په هدف د مشترک المنافع سوداګریزو ساحو د جوړول په اړه به هم خبري وسی.
دې باس کېږي چې دوه هیوادونو ترمنځ باید مشترک المنافع یا جنوین چارې باید ایجاد شي. د امکان شته چې قراردادونه سره امضا کړي او لاس په کار شي چې جنوین چارې باید ایجاد شي.
شاغلی پسرلی وای چې هڅه کیږي په پاکستان کې د افغانستان د خامو موادو د خرڅلاو لپاره بازار پیدا سي او افغان او پاکستانی سوداګر به په دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان کې پانګونه وکړي. په دغه غونډه کې له افغانستان څخه د ایسای ادارې د چارواکو په شمول یو شمیر سوداګرو هم ګډون کړی دی. د مزار شریف یو شمیر سوداګر وای چې په هیواد کې د پانګونې لپاره د لازمو اسانتیاو د نشتون نامنیا او د برښنا په برخه کې ستونزو اندېښمن کړي دي. دغه سوداګر وای چې په تیرو څو کلونو کې حکومت د دې ستونزو ته پاملرنه نه ده کړې او که د دوی ملاتړ ونه سي پانګه به له هیواد څخه ووځي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به نور هم د ننګونو سره مخ سي. په همدې حال کې د مزار شریف د سوداګرۍ خونې اجرایه مشر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته دغه ستونزې منلې او وای چې د سوداګریو پانګونې ودی ته به پام وکړي ترڅو خلکو ته د کارمندنې زمینه برابر شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني دیش کوله، یو یورو شپږوي افغاني دیش کوله، یو انګلیسي پاوند ونوي افغاني دیش کوله، زر ایراني تومانونه افغاني اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري شپږسو څلوېشت افغاني.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او د انګلستان ترمنځ د کرکټ سیالي د هند په ممبئی کې دوام لري. انګلستان په شپږ اشاره درې ورونو کې اته څلوېښت منډې جوړ کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان لخوا د بالرانو په ترڅ کې محمد نبی ساخیل او حمزه هوتک د انګلستان لوبغاړي سوځولې دي. د کرکټ د دې مهمې روانې سیالۍ په اړه له ازادي راډیو وروستي جزئیات مهروي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوق په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو پر وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګنا کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بېګنا کس تر عدي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایم کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړه ارګان مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی اقونه لري که نه لري. بې د شکه وو د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادي سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې به مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر شي، کله چې دای پولیس یا امنیت نشي دای په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکي دای په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص نشي ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دای باید مسؤلیت ولري. یعنی ادن یونه باید په اغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید ونی ورشي، یعنی په خپل سر اغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونی ورشي، کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق منځه وړي. بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنولي کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنې که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوانه یا د امنیت لخوانه، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو که چا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګانونه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. یعنې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د امنیت لخوا، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کیږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د هغه ټولې خبرې واوري، د دلایل واوري، د هغه یعنی د ته دا زمينه مسايده شي چې دغه آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کې چې د باندې باندې ولګي چې دای سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیگونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي. د ته دا زمينه مسايده شي چې باید دای ثابت کړي چې دای په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوی ده، اسنپا په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دای. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت من سره نشي کومول اعلان شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بند ده وولي. د سکوت د استفادې حقوق، یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی او کیا بیان وکړي. اته سره چې د پولیسو لخوا نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل، د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچېر یو کس نیول کیږي، مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جب سره بلاتیا ونلري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای په ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د وینه د شوبونه یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي، د مغز وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایي حکم باندې محکومي کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه، او بل اخر پولیس بیا سپاری سنوالي ته تحقیق په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته ته وکړه، جزا یې وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچېر یو کس نیول کېږي د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا، او دی په دې پیږي چې سانوال ورسره شخصي عنایت لري، قاضي ورسره شخصي عنایت لري، دی یا دغه وکیل مدافع چې د استخدام کړ ده، دا وکیل مدافع د ده په خلاف عمدن د ده په ضرر عمل کوي، دای کاوشي چې حق دې لري چې در رد دې دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اوله مرحله کې رئیس جلسه قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اون لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کېږي دې په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي. نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي، او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مضمونینو او متهمینو ته پیشبینی شوی دی، دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو ایویلند وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم بلاصای وانه یا په داله سواله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. احمد زئی صاحب د ورستی بشتنی پتوګه، آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رات سوی دي؟
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم، هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی وسنه ولی اوسم د مشخصو عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست د نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په د دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده، هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیسو ته وخت ټاکلی، باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي. په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي صلاحیت لري تمدیدو سره، او څلور میاشتې هم درېګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه. ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پېتې شوي دي، ولی دوی سنوش لا ټاکل شوی نه ده. زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حفظ او قانون سره سمون پیدا کړي، تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي، او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مالسه.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې د نوې کال شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې لومړی د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ورغلیم او له لومړنۍ افغاني ارکستري نگین خپلواک سره غږیدلیم. د خبرونه په دوهمه برخه کې به له ځینو میرمنو نه واورو چې د پسرلی پر راتګ سره څومره نیالګي کینولي او د خپل کورونو په زرغونولو کې څومره ونډه اخیستې ده. د خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې سره لدې چې انجونې له مختلفو ټولنیزو او فرهنګي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو بیا هم په مختلفو برخو کې مبارزه کوي. د دې مبارز انجونو له ډلې نه یوه هم 19 کلنه نگین خپلواک ده چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکې ده. کله چې نگین نشو کولای په خپل ولایت کې زده کړو ته ادامه ورکړي، نو پلار یې کابل ته راوستله او د درس ویلو په خاطر یې په یوه روزنتون کې شامل کړه. وروسته بیا نگین له موسیقي سره مینه پیدا کړه او د موسیقي ډګر ته راغله. 15 کاله کېږي چې د موسیقي په ملي انسټیټیوټ کې د موسیقي په زده کړو بوخته ده. نگین اوس د موسیقي په انسټیټیوټ کې د ښځو د ارکستر مشري کوي او د دې برخې رهبری په غاړه ده. لاسونو د نوي کال په مناسبت د پیانو غږول اوریدل. نگین وای دا چې کله لمړی ځل د موسیقي ډګر ته راغله، د کورنۍ غړي خبر نه و. کله چې مور پوښونو ورته غوسه و، خو پلار یې په دې برخه کې اصلي ملاتړ کوونکی و.
ما د ووم سنګ نه موسیقي شروع کړه. زه مخکې غینه پروژګه کې ما نور درسونه ما پروژګه کې لوستل. دا ول چې زه موسیقي ته رانه میسو خبر نه و چې ما موسیقي مکتب کې امتحان ورکړی دی. دلته ما امتحان ورکو بیا زرالم. زه چې کور ته لاړم امتحان نه بعد زموږ رخصتیانه نو کور کې مور ته مې زنګ راغی چې نگین راولېږي چې موسیقي مکتب کې کامې بشوي. نو مور مې رااله دا موسیقي چې شه دی ویلې مال نه موسیقي ته غلط اورېدلې دی. هغه چې دی خصوصي مکتب ویلې ته موسیقي اورېدلې دی. نو خو مور ته مې چې مقصد ویل موسیقي ونه وسی. پلار مې چې ما خام کور ته راغی ما پلار د موسیقي مکتب دی او ما امتحان هم ورکړی بغیر د نه چې تاسو ته ووایم زه کامیاب شوم او زه غواړم چې موسیقي ووایم. نو پلار مې ویل ستا خپله مرضي ویلې لاړ شه ووایه خپل زړه ته دې وګورنو. بیا مور مې لږ مخالفت وکړ. پلار مې ویل نه دا ستا لورم نه ده زما لورم نه ده پرېږده خپل ژوند دې خپله مخې ته ویسي. نو بعد هغې نه زه موسیقي مکتب ته رانم.
نگین خپلواک وایي دا چې لومړی د موسیقي مکتب ته راغله لومړی رباب غږاوه او بیا د ځینو کورنیو ستونزو له امله شپږ میاشتې په کور کې ناسته. بیا یې د پلار په مرسته بیرته وکولای شول چې خپل هنر ته ادامه ورکړي او ان تر اوسه پورې د کورنۍ غړي د دې له مسلک سره مخالفت لري.
اوله کې ما رباب غږاوه بیا رباب نوریسته مې سرود غږاو ځکه چې رباب کې الکانو ماته چې رباب خنخ کاری تاثر او داسې داسې سرود مې چې انتخاب کو تقریبا درې کاله ما سرود کار وکړ او بیا دا غنه چې مشکلات زما ژوندۍ کې رانه. مثلا زما ترونو پرې نه خواسم چې راشم مکتب ته. بعد د شپږ میاشتو نه چې ډېر په جنجال باندې زما پلان راو سلم بیرته مې چې ما موسیقي شروع کړم نو ما پیانو انتخاب کړو. زه اوس تقریبا دوه کال کې دې پیانو کار کوم. زموږ بس قوم یعنی مخالف دي سره ځکه چې زموږ قوم کې چې موسیقي کار نه کړی یا تاسو نه د کار کړی نو خل سره خو بیا پرې ده. یعنی مور او پلار مې اوس هم راس مشکل مثلا نه لر خو ترونه مې بیا مثلا پلار ته مې چې ګوره تنګین زموږ د پاره غدې زموږ خبره دې قبول نه خپل لور د پاره واغه دی پرې خوصله چې مکتب ته لاړ شي واغه د سي خبرې دي. مثلا ماماګان مې ته مور ته مې وای چې دا خبره ریښتیا چې نگین مثلا موسیقي کارو کې نو زمونږ او تاسو رابطه قطه. خو ما ته ډیر مهم نه دی ځکه چې زه غواړم دا مخې ته سم ځکه چې هر جنې چې ګورم د سي خپل فامیل په خاطر خپل ځان قرباني کړي دي. زه نه غواړم چې دا خبره اوس په ما وشي. زه غواړم سم چې زه غواړم سم چې غواړم چې مثلا زما زه غواړم چې زه موسیقي کارو کوم زه موسیقي کار کوم.
نگین وای موسیقي په ژوند کې ډیر تغیرات راوستي. دا وای بهر ملکونو ته هم سفرونه کړي او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خوده لیدي.
زما جون کې ډېر تحولات رااله دا چې زه دومره مخې ته تلیم. زه اوس د ارکستر رهبري مې په غاړه ده او سبا زه فارغېږم. کېدای شي چې زه دلته بېرته معلمه شم. یعنې دا ماته ډېر ارزښت لري او مونږ ډېر سفرونه درلود. مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. مثلا دا سفرونه زمونږ زندگی کې ډېر ارزښت لري، ځکه چې مونږ نور مملکت ته وښودل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مه کوئ چې افغانستان کې یوازې جنگ دی. هغه چې مونږ ولیدل نو اصلا دا فکر نه کوو چې مثلا موسیقي کار کوي او د افغانستان نه راغلی. زمونږ باور نه کېږي چې تاسو افغانستان نه راغلی، ځکه چې مونږ فقط د افغانستان نه دومره پوهېږو چې افغانستان کې مثلا سړی چې دي همداسې توفانچې او د کلاشینکوف او دا شیانه یې په غاړه دي او همداسې تمامه ورځ همدغه وجنه دي او په ښځو باندې ظلم کوي او مثلا مېرمنې کور نه بار ته وتلی نه شي، تاسو خواته موسیقي کار کوئ. یعنی مونږ ډېر خوشحاله شو چې هغې مونږ ولیدلو او فکر یې وکړو چې نه، افغانستان هم داسې یو ځای دی چې انسانان خپل د حقوق یا خپل حق لري چې مثلا هغې باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې نګین لمړنۍ انجلۍ ده چې د یو ارکستر رهبری په غاړه لري. دا چې څنګه دا توانیدلې لمړنۍ ارکستر شي دا زیاتوي.
تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زه ارکستر مخې ته وړم. زه یعنی پوښتنه مچې زه کولای شم په دې کې مخې ته لاړ شم او زه اولین انجنۍ یم چې مثلا دا رهبری مخې ته وړم. دا اول خو زما خوښېدو، خو زما استاد ډېره تشویق لمه چې ته کولای شې چې ته رهبری وکې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړ، بیا بعد دغه نه چې استاد کمیلو راغی او ماته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه خودنه وکړه، نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم. او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې د ډاکټر سماس دی او زموږ ټول استادان. زه یوازې د انجونو په برخه کې رهبری کوم. تقریبا دوه دېرش نفره دي، دوه دېرش جینک یعنی دي ټول.
اغلی نگین د خپل لومړنی کنسرت یادونه کوي چې دی په لومړی ځل رهبری وکړه او د هغو سندرو یادونه هم کوي چې په دې کنسرت کې ویل شوی وي.
مونږه اول کنسرت چې وو مونږه دوه هفتې مخکې لرو چې هغه کنسرت کې مونږه جوا نارنجي، نشاط کنجان من او عائشه خګل چې زمونږ افغاني ډېر ښه پارټي دي هغه مونږه کار وکړلې. او په ازمونږ ارکستر کې چې دي غربي الې هم دي او شرقي چې رباب، طبله او ستار دي، او غربي چې دي وایلون، ویولا، چیلو، ترامپت، اوبو، کلارنت، پیانو او نور ضربي الې دي. چې مونږه دوه سرودونه لرل چې هغه مونږه کلیپی د کړی دي چې یو یې د سرود تفل او یو یې خزو د پاره سرودونو. هغه هم رهبری ما کړی ده چې هغه کې جنګیان ولکان میکس دی او ترانه ده چې هغه ما رهبری کړی ده.
نگین د خپل لمړنی کنسرت خاطره هم راته وایي چې دا لمړی ډیره ویری ده، خو کله چې کنسرت خلاص شونه ډیره تشویق شوه. دا وایي ټول ډیره روحیه را کوي چې خپل کار دی په خاتو غتر سره کوه، ځکه چې کته جرأت ونه لري نور انجونی هم نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
زه په هغه کنسرت کې ډیره ایرېدلې هم، ځکه چې ما ویل چې مانه غلط نشي، ځکه چې زما ونین کنسرت دی. نو زه ډیره داسې ایرېدلې وم. بیا چې زه کله سټیج مخې ته لاړم، اول ته ما ولیدو چې ټول خلک څومره تشویق کړم. بیرته چې ما مخ ارکستر ته راواړو او کلم چې شروع کړل په پارچه باندې، نو حتی زما باور نه کېده چې دومره ښه دا جنکیانې وغږی او زه خپله ښه دومره رهبری وکړم. نو زه ډیره خوشحاله شوم او ډیر مونږ تشویق شو. زه ډیره تشویق شوم، بخصوص ډاکټر سلمس ما ډیره تشویق دې کار کې او زما پلار. نو ټول استادان دلته، ټول شاګردان ډیر ما سره همکاري کوي او ډیر ما تشویق کوي چې ته دا کار باید مخې ته وسې، ځکه چې تا ولین جنۍ او دا کار باید پریم نه دي، ځکه چې که تا پرې خودو نورې حتما نور جنکیان هم دا اجرت نه کوي چې بیا دا کار مخې ته وسې.
اغلی نگین کورنیو ته پیغام لري چې د خپل لورګانو استعدادونه دی وروزی او هغوی ته دی وخت ورکړي چې د خپل خوخي پرشته کې درس ووایي. د همدار ازوایي چې په آینده کې هم غواړي په خپل رشته کې نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي.
زما پیغام هغه کورنۍ ته چې لورګانې یادانه پریږدي چې درس ووایي، نو خواهش مې د هغې نه دا ده چې پریږدي خپل درس ووایي، ځکه چې د هغې ژوند دې خراب نه کېږي او هغې غټ ژوند مخې ته لري. خپل درس دې ولولي او کوم رشته چې خوښېږي، هماغه رشته کې مثلا ژورنالیستي اوسي یا موسیقي یا خطاطي، رسامي، هر هماغه رشته چې دا پریږدي چې درس ووایي او خپل ژوند جوړ کړي. زما فقط پلان مې دا ده چې زه یو ښه پیانیسته اوسم او یو ښه ارکستر رهبره اوسم. زه غواړم چې خپل تحصیل اخري درجه پوري مخې ته وسم، غم به خصوص د یعنی موسیقي په برخه کې او یو ارکستر، ملي ارکستر منګول لرو افغانستان کې او رهبری زما په خاطر.
د
درنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې خبرې کې چې میرمنې او نجونې د ګلانو او نیالګیو په کینول کې څومره ونډه لرلی شي. د نوي کال په راتګ اکثره خلک د خپل سیمې او چاپیریال د شنه او ښایسته کېدو په خاطر ګلان، شنه چمنونه او نیالګي کینوي. خو دا چې نجونو په دې برخه کې څومره ونډه لرلې او په پسرلي کې څومره ګلان او بوټي کرلې، له یو څو نجونو نه به واورو.
پسرلی دا اوس ما ګلان کرلی دي، سو رنګه ما ګلان می کرلی دي، کشمالی می کرلی، زیړ ګل دی، ګلاب یو سو دانی بوټی می خي د دو یار وخت پالنه کوم او په وخت بو ور کوم پرور تا چوما. ګلان چې دی طبیعت پاکي او د انسان روح آرام کوي. او خزم باید په دې کې باندې وخت لږ کړی دی، خزو سلیقه دا شي د ګلانو روزي، ګلانو کری ونی او کری دی ته پته منې چې تنا باید نران دی کار کې باندې وخت لي. خزم باید کومک پکې وکي.
باورې کې موږ نوی کال خاطر تصمیم لرو سو ګلان کینو، مثلا نیالګي کینو. د مات ډیر زیات سهم اخیستی د سو نیالګي په حساب باندې مشترک نن کورنۍ سره کینو، ویلې ګلو ګلکاریم کړی ده، تر چې سرسبز اوسي ګلو ګلکاری اوسي.
ازمام خوخیږي چې ما ګلان وکرم. دا د سه مثلا نه چې وځي سړیان باید کې باید خزه هم په خپل اندازه وند واخلي کنه. دا نه چې ټوله نه کې وځي د شینواله یا سمسورتیا سړیان پورې اړه لري، بلکې میرمنې هم کولی شي په دې برخه کې وند واخلي او خپل چمپیریال او خپل سیما سمسور وساتي.
زیات علاقه ورسلرم، اته دومره علاقه لرم چې کله نا کله ماته کورنۍ کې وي کشکلي زراعت هم لسته وي. یعنی کله چې پسرلي موسم شي په پټیو کې ډېر زیات کار کوم، او ګلو ګلکاري څه چې حتی ځینې لکه ترکاري غوندې کرم چې هغه مې ډېر خوښېږي. مثلا ګشنیز، مول سرخاک، حتی یو ځل مې په یو پټي کې شفتله کرلې وه چې ډېره به نازکه وه. نو هر چا به چې راشکوله خوړله، بیا به ماته یوه دعا کوله. او د ګل سره خو ډېره زیات علاقه لرم او د ټولو نه غوښتنه کوم باید ګلو ګلکاری وکړي.